د مشال لډیو د نور زنه ستا خبرونه په روسي خبري غړي کې د خپل کوربه سره لمومن سلامونه ومني. اردن کو د وزیر اعظم عمران خان په سوات کې جلسه روانه ده. دغه راز اپوزیشن ګوندونه هم هغه په حرکت کې دي، ملاقاتونه روان دي، او دغه راز د حکومت اتحادي ګوندونه هم څرګندونه کړې دي. دا هر څه به تاسو سره شریکو، خو وخت شوی 15 بجې. نو له احمد الله خبرونه
نملې د مهمو خبرونو سرټکی. پښتون ژغورنې غورزنګ پرون په بنو کې د پرلت او مظاهرې پر مهال د خپلو زنداني ملګرو د خلاصون غوښتنه تکرار کړه. د بلوچستان د ځوان ډاکټرانو اتحادیې دړکه ورکړې که حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو سبا نه به د اعلی وزیر کور مخې ته پرلت پیل کړي. او په یوکراین کې له محاصره شوي ښار ماریوپول نه 20,000 اولسي کسان په وتلو بریالي شوي. د خبرونو تفصیل. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر وایي د پاکستان عدالتونه دي د انصاف پر بنیاد د پریکړو کولو په ترڅ کې د هغوی ملګري خوشي کړي. منظور پښتین پرون په بنو کې د پرلت پر مهال غوښتنه وکړه چې علي وزیر، حنیف پښتین، اویس عبدال او نور نیول شوي ملګري یې باید زر تر زره خوشي کړل شي. د پی ټی ایم پلویانو پرون په بنو ښار کې لاریون وکړ او بیا یې د پریس کلب مخې ته پرلت ووهه. پرلت ته په وینا کې منظور پښتین وویل چې د هغوی د ملګرو خلاف مقدمې بې بنیاده دي، څوک ګواهی پر ضد عدالت ته نه وړاندې کیږي، او ځنو ته یې ویل کیږي دا خبره که په لیکلي بڼه ورکړي چې د منظور پښتین ملګرتیا پرېږدي نو پر ضد به یې مقدمې ختم کړل شي. په دې اړه د حکومت تازه دریز مخې ته نه دی راغلی، خو تر دې وړاندې د واکمن ګوند تحریک انصاف ځنو چارواکو رسنیو ته ویلي چې عدالتونه آزاد دي او چې څه پرېکړه یې وکړه نو هغوی به یې هرکلی کوي. د بلوچستان د ځوان ډاکټرانو اتحادیې صوبایي حکومت ته خبرداری ورکړې که د دوی منل شوو غوښتنو په اړه یې نوټیفیکیشن جاري نه کړو نو د مارچ 12 نیټې نه به په کوټه کې د اعلی وزیر کور مخې ته پرلت پیل کړي. د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې صوبایي مشر ډاکټر حفیظ مندوخیل نن مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت یې میاشت مخکې غوښتنې منلې وې، خو تر اوسه یې څه عملي ګامونه پورته نه کړل.
حکومت پدر روز کې موږ ته نوټیفیکیشن درکو، لیکن نن میاسې ډیره وسوه. نو موږ کوم ډیمانډ دي د عوام غا موږ ستادونې خواري وړې دي او عوام انډایرکټلی سفر سوي دي زموږ له اړتالو له وجې. نو موږ دغه اکویپمنټس نوټیفیکیشنان او کوم چې زموږ نور ډیمانډ دي دغه نوټیفیکیشنان غواړو او کوم چې دوی وعده کړی ده په هغه باندې دوی پراپر عمل وي.
د بلوچستان د روغتیا سیکرټر نورالحق بلوچ بیا مشال ویډیو ته وویل چې د ډاکټرانو د غوښتنو په اړه سمري اعلی وزیر ته لیږلې ده او له هغه ځای تر منظورۍ وروسته عمل درآمد به پرې پیل کړي. د بلوچستان ځوان ډاکټرانو سازمان د 2021 زیږیز کال د اکتوبر په میاشت کې د خپلو غوښتنو لپاره هړتال پیل کړی و، خو د فروری په 9 نیټه د حکومت او ډاکټرانو ترمنځ د کامیابو مذاکراتو وروسته دغه احتجاج یې ختم کړو. د سوات په مټه کې دوه کسان په ناموسي پیښه کې وجلې شوي دي. د مټې کالا کوټ تاڼې د پولیسو مشر طارق علي نن مشال ریډیو ته وویل چې وجل شوو کې یو یې هلک او بله یې جینۍ ده، او دوی دواړه تیر ماخوستن د جینۍ د ورور لخوا په دې شک چې ترمنځ یې نامشروع اړیکې دي وژلې دي. پولیس وایي مبینه قاتل یې نیولی او پر ضد یې مقدمه درج کړې او جسدونه یې د پوسټ مارټم لپاره اسپتال ته وړي دي. د سوات په ګډون د خیبر پښتونخوا په اکثرو سیمو کې وخت پر وخت د ناموسي وجنو پیښې مخې ته راځي چې د بشري حقونو د ادارو لخوا یې غندنه کیږي. په پاکستان کې په تیر شواروز کې له کووډ-19 ناروغۍ 4 کسان مړه شوي دي چې ورسره په هیواد کې له یادې ناروغۍ څخه د مړو شوو رسمي شمیر 13,312 ته رسېدلی دی. د کرونا وایرس په اړه حکومتي ویبپاڼې د مارچ پر 15 ویلي چې په تیرو 24 ساعتو کې تر 500 پورې تازه پیښې هم ریکارډ شوي چې ورسره په هغه هیواد کې د وبا د پیل راهسې د ټولو وړجنو کسانو شمیر 15,40,000 نه اوړېدلی دی. د ویبپاڼې په وینا پاکستان کې 14,22,000 نه زیات کسان له کرونا وایرس رغېدلي هم دي. بلخوا په هغه هیواد کې د کرونا وایرس واکسینو ورکولو بهیر هم دوام لري. د کرونا وایرس د سار ملي ادارې نیشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر پر ویبپاڼه لیکلي چې تر نن سهاره په ټول هیواد کې 10 کروڑ نه زیات کسان بشپړ واکسین شوي دي. او د یوکراین چارواکي وایي پرون له محاصره شوي ښار ماریوپول نه زرګونه اولسي کسان په وتلو توانېدلي دي. دا ښار د روسیې د پرله پسې ګولهبارۍ له وجې ویجاړ شوی دی. د یوکراین د ولسمشر د دفتر مرستیال کیریلو تیموشینکو پرون پر ټیلیګرام خپره شوې وینا کې ویلي چې د بشر دوستانه دهلیزونو له لارې 20,000 کسان په شخصي موټرو کې له ماریوپول څخه وتلي دي. دا په داسې حال کې دا چې ټاکل شوی د یوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی نن د ویډیو لینک له لارې د امریکا د کانګرس غړو ته وینا وکړي. اټکل کیږي چې نوموړی به یو وار بیا لویدیځ ته خپله هغه غوښتنه تکراروي چې د یوکراین فضا د نه الوت سیمه وګرځوي. نوموړي همدا غوښتنه پرون د کاناډا د پارلمان نه هم وکړه. دا تر دې مهال د مشال ویډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو ورول چې احمد الله وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې اوري د وزیر اعظم عمران خان په سواد کې جلسه روانه ده. بلخوا د حکومت اتحادي ګوند او مسلم لیگ کاف ویلي چې دوی له حکومت سره ولاړ دي. د ترګری ضد عدالت د ترک انصاف ګوند لوړپوړي مشران په پارلمان د برید مقدمې نه بری کړي، خو یو شنن کې یې په اړه وایي.
پاکستان کې تاسو پارلماني او د جمهوریت سیاست وګورئ نو په دې کې ډېر کم داسې وي چې د چرته حکومت کې ناس خلکو له سزا ملاویږي، او حکومت کې ناس خلکو له اله سزا ملاویږي چې کله په پاکستان کې ادارې د هغې نه خپوي. کنه
پښتون ژغورنې غورځنګ د خپلو ملګرو د خلاصون په خاطر مظاهره کړي. هلتا بلوڅ زده کوونکو هم د خپل ملګرو جبري ورکولو خلاف مظاهره کړي، او په خوست کې د شملې مشاعرې په اړه هم راپور لرو. نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال رادیو سره اوسه. اردوونکو د اپوزیشن لخوا د وزیر اعظم عمران خان خلاف د عدم اعتماد تحریک تر جمع کولو وروسته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د هیواد په مختلفو برخو کې جلسې پیل کړې دي، او دا وخت یې په سوات ګراسي ګراوند کې اهم جلسه روانه ده. له هغه ځایه موږ سره زموږ خبریال نیاز احمد خان د ټلیفون په کرخه دی. له دوی سره خبرې کوو. نیاز، ستړي مشي، او زموږ اردوونکو ته وایي چې وزیر اعظم عمران خان کله جلسه پیل کړه او خپل یې وینا کړي نه د کړي څه خبرې کړي دي، او څومره شمیر کې خلک جلسې ته راغلي دي؟
اصرار بالکل لکه شب وړاندې چې د وزیر اعظم عمران خان جلسه چې د بغراسي ګراوند کې سرته ورسېد، دی خپل تقریر چې تقریبا نیمه ګنټه وکړو. عادی کې چې د ټول سوات بیرادر سیمو څخه په زرګونو خلک راغلي، او بغراسي ګراوند چې هغه ډکو. عمران خان چې دینو مهمه وینا چې دا ودې کې زوی دا ویل شم چې هغه په لهجه کې چې دینو بالکل فرق راغلی، او هغه کې دا چې ټکی استعمال نه کړل چوران دی بچکم په جرسو کې هغه استعمالول. دا هغه چې تاسو ویل شو چې مؤذب ټکی هغه استعمال کړل، هغه چې رومبای کې صرف دا ویل چې دلته کوم بلدیاتي طاقت نه دي، انتخابات دي نو پاره کې هغه کسان له تاسو هوټ ورکې کم چې په پټ دي، نو دا خبره هغه ثابتېږي چې هغه دلته کوم بلدیاتي طاقت نه دي، هغه کې چې مداخله شته. خو سره سره دوی یو غټه هم خبره دا وکړه چې په خوا تهدا کې اسلامي خوبیا یو ټکي استعمالي دا غي چې د غندنه وشو، او دا قانون پاس چې دا ټکي باندې استعمالي او ټول قوم ته یا خلکو ته دا وګوره چې دا زما کوششونه یا زموږ د حکومت کوششونه، یا چې د نو په اخر کې د دوام ورته چې په وشتم تاریخ باندې په اسلام آباد کې دوی لوی جلسه کوي، او اپوزیشن ګوندونو ته دا خای چې په عمران خان وسوم د خلکو اعتماد ده، او تاسو راشي او هغه بلنه باقي دي خلکو ته ورکړه، او دا وایي چې دا یو قسم عہد واغ سوچ تاسو په دغه کې ګډون کوي. خان خپل جذباتي کوم چې دا روایتي تخریب هغه وکړو پای کې چې د اپوزیشن ګوندونو ترې وانه هغه چې د هغه ټیک ټاک دا وی چې د غندنه وکړه، دا وی په خبري موکړه، او دا ویل چې الیکشن کمیشن چې ریسی ډایرکټ باندې چې رمانه نوټس راکې، خو الیکشن کمیشن ته دا نه ښکاري چې په ملک کې د وخت په لوي کچ باندې هارت سټډي یعنی خرڅوند کې او استون کې هغه کیږي، او خو باقاعده نو بیا کچ په استاوات کې سین هاوس کې چې د هغه کیږي، او د پزیت باندې کوم ادر اعتماد ده هغه لپاره کسان هغه کیږي. نو الیکشن کمیشن دا خواسته کو چې راتاسو چې د دې خلاف چې د اکشن واده او د بند کې یاد شي د دې دا راکېږي.
لکنیاز یو خوا څنګه سهار تاسو موږ سره خبرو کوي چې الیکشن کمیشن وزیر اعظم عمران خان ته ویلي دي چې سوات ته جلسې د پر لاړ نه شي، ځکه چې په یو دیرشم مارچ باندې د غراز انتخابات دي، بلجاتي په خبر پښتونخوا پاتې ضلعو کې په سوات کې هم دي، نو دغه د یو انتخاباتي کمپاین په کې راځي که پرس کا عمران خان سوات ته ځي، او عمران خان واقعي لاړې ولته کې دا خبره هم وکړله چې بلدیاتي انتخاباتو کې د دوی ګوند ته دی رای ورکړل شي، څنګه چې کم څنګه چې الیکشن کمیشن به دا خبره دوی ته کړو چې باید دا سیونه کی نه داغي خلاف ورزی وکړه. خو به تاسو ول چې عمران خان بل خدا ویل چې کم ادم اعتماد تحریک کمه بول لپاره د خلاف چې کم ادم اعتماد تحریک کمه بول لپاره د تورونه ولګول چې اپوزیشن ګوندونه لګي دی هغوی ایم این ای زیاد قومی اسمبلی غړي اخلي نو پاغي الیکشن کمیشن خاموش دی دوی دغه تور ولګو. نو بیا هم زوردن کو ته مچ د پاکستان اپوزیشن ګوندونو په وار وار دغه تورونه رد کړی دي. نیاز دا هم راته و چې د خبر پختونخوا اعلی وزیر هم څه سرګندونه وکړلی او بل دا چې د خلکو شمیر څومره دغه تکي د جلسې د پر
بالکل اصرار دا سی و چې الیکشن کمیشن وړاندې د دوی ته نوټس ورکړو چې نننۍ جلسه تاسو پر سواد کې نه کوي. ټیک خو دغه باوجود هغه جلسه چې د نوی جوړه اوس چې د الیکشن کمیشن چارواکو سره خبرې شوې هغه د دې خلاف یا پر ضد موږ سم چې قانوني یا ضابطه کاروي ده هغه بکو خو دینه وړاندې چې د سواد نه چې د سم د مواصلات وزیر دی مراد سید هغه خبرې وکړي بیان ورکو هغه ډېر محتاط بیان ورکو او صرف د خلکو سره دغه دا باور دی واغ سوچې را تاسو موږ سره یو تاسو سره یو. خو بیا چې دغه دغه بعد د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان هم چې د خلکو سره خبرې اترې وکړي هغه ډېر اوږد تقریر ونه کو او ډېر محتاط تقریر وکړو نه څه طرفیاتي خبرې وکړي چې را د باندې هغه تور را نشي چې را د پکې بندې ټاکلې دي خو هغه چې دغه یو ځویلې شم چې یو حاضری ولګولا او دا یو لري چې را خپل پارټي او داږي پتونه وکړو او بیا چې دنه تور مخې چې دنه عمران خان تور کا چې وزیر اعظم دی او هغه خلک راغلي دا خبره هم سیدا څنګه چې را پاسې ته خلک ډیر زیات راغلي او ډیر ټول استقبال داږي وکړو او دا چې دنه عمران خان داږي شکریا ادا کړ او دې کې تقریبا سب بزرګو خلکو ځکه چې په دې کې د سواد د ټول تحصیل مټه کابل بریکوټ چارباغ بحرین او بیا د منګوري د آبادی د ټول خزيات خلک راغلي او هغه چې دنه د ګراوند تقریبا ډکو زرګونو کرسی لګېدلې وي خلک ناسوم ولاړوم او بیا په سړډونو باندې هم چې موجود وو خلک چې هغه غربه هم نن موسم هم ګرم وو بیا خلک ټیک ټاک ولاړو او هو هغه چې د عمران خان تقریر چې دغه په غور سره باندې هغه واورېدو.
سم ډېر زیات مننه تاسو نه نیاز احمد خان وو تاسو معلومات درکول چې د عمران خان جلسه په سواد کې هغه پای تر رسیدلې دا تاسو دا هم ورل چې دوی په خلکو باندې غږ وکړ چې په هغه ورځ هلته کې اسلام آباد ته ورشي په کوم ورځ بچي کېدای شي ممکنه ده چې د عمران خان پر ضد ادم اعتماد تحریک راوړل شي. نو هم پر دې موضوع کې پاتې کیږو خو زه دومره تاسو ته وایم چې اوریدونکو حکومت مخالفه ګوندونو د مارچ پر اتمه د قومي اسمبلی په مرکزي دفتر کې د وزیر اعظم عمران خان خلاف د عدم اعتماد تحریک جمع کړي. په قومي اسمبلی کې اوس مهال د واکمن تحریک انصاف د یو غړي د مړینې له کبله ورسره ټول 1550 څوکۍ دي خو له اتحادیانو سره یې ټولې څوکۍ 1180 ته رسیږي. بلخوا د حکومت مخالف اغړو شمیر 1340 د بے باوري تحریک د بریا لپاره د قومي اسمبلی د 1020 غړو رایو ته اړتیا ده. واکمن ګوند او حزب اختلاف په دې اړه له نورو سیاسي ګوندونو سره خبرو اترو ته دوام ورکړي. مسلم لیگ کاف مشرانو ویلي چې له حکومت سره خو زه تاسو ته هم وایم چې حکومت اتحادي ګوند مسلم لیگ کاف مشرانو ویلي چې له حکومت سره ولاړ دي. بلخوا اپوزیشن ګوندونه وایي چې د حکومت له نورو اتحادیانو سره یې رابطې پیل کړي دي. هم پر دې خبرې کوو په اسلام آباد کې له خپل خبریال ګوهر مسجد چې همدا خو مسجد ټلیفون په کرخه دی. ګوهر استری مشي او په دغه اړه باندې هم زمونږ اوردونکو ته معلومات ورکړي چې د مسلم لیگ کاف مشرانو نور څه ویل دي.
مننه او اوریدونکو ته ستړي مشي وایم اسرار محمد صاحب. نن د کاف لیگ چې کوم مشر دی چودري پرویز الهی هغه یو بیان په د موجوده حالاتو کې خور کړی دی. په هغه کې د ویل دي چې دوی د حکومت سره ولاړ جماعت دی. د خبره کې شک نشته دی چې دوی د حکومت اتحادی دي خو ځان له ګوښه ګوند لري. او بل طرف ته د خبره هم کړی ده چې زمونږه فیصله په آپس کې مشورې سره کیږي. دا غې دا مقصد نه دی چې یو کس فیصله وکړي په بل باندې به لازمن مننه کیږي. او وزیر اعظم عمران خان په اړه باندې دا خبره کړې ده په خپل بیان کې چې هغه نیت صفه دی او ډېر ایماندار انسان دی. او بل طرف ته دا هم ویل دي چې حکومت مونږ نه پرېږدو او د اپوزیشن چې کوم مخالف ګوندونه دوی نه د هغو سره ولاړ یو. دا یو بیان ده په تفصیل سره جاری کړی دی. په دې کې دا هم خبره کړې ده چې حکومت په هر مشکل کې مونږ ور سره مخ کې هم پاتې شو یو او اوس په هم ور سره پاتې کیږو.
تاسو څه وایئ اوریدونکو ته؟ ځکه چې دا وخت له حکومت سره 155 څوکۍ دي او د کم د تحریک د باور تحریک ته د عمران خان خلاف د هغه د کامیابۍ لپاره دوی ته ډېرې څوکۍ پکار دي، یعنی د 122 نه ډېرې څوکۍ پکار دي. نو آیا د حکومت چې نور کوم اتحادیان دي، بلوچستان عوامي پارټي، متحده قومي موومنټ، نو د هغوی څه دریز مخې ته راغلی که نه دی؟ او آیا له هغوی سره هم اپوزیشن ګوندونو یا حکومت ګوند څه رابطې پیل کړي که څنګه؟
بالکل اسرار صاحب، د بلوچستان عوامي پارټي چې کوم په د موجوده حکومت کې هغه وفاقي پارلماني وزیر ده زوبیده جلال، هغه لک سات مخ کې په پارلمان کې د صحافیانو سره خبرې کړې دي او په هغه خبرې کې د خبره کړې ده چې د نورو اتحادیانو چې سهم فیصله وي هغه به د دوی خپل فیصله وي، خو بلوچستان عوامي پارټي چې ده هغه په خپل کې سلا کوي، مشوره به کوي او هغه نه پس په دوی چې کومه فیصله کوي هغه به دوی د خپل ګوند او د بلوچستان چې کومه فائدې وي د هغه به مخکې ورتګدي او هغه په بنیاد به دوی خپل فیصله کوي. دا سوال ورنو شلو چې کافلی کو دا خبره واضحه کړې ده چې زمونږه به فیصله په مشترکه باندې وي او مونږ د حکومت سره یو، نو هغه باندې زبیده جلال دا ورته وویل چې د هر سیاسي ګوند خپل یو فیصله وی یو طریقه کاری وی، زمونږه چې کوم طریقه کار دی یا زمونږه کومه فیصله ده هغه دا چې تر اوسه پورې زمونږ مشورې روانې دي او چې سم فیصله زمونږه مخکې راځي هغه به مونږ د بلوچستان او د خپل سیاسي ګوند په مفاد کې کوو، چې مونږ ته پکې فائدہ نه وی یا بلوچستان ته پکې فائدہ نه وی نو مونږ به داسې فیصله نه کوو. هغه جواب سو واضح خراغله نه دي چې هغه به د اپوزیشن یا حزب اختلاف سره ودرېږي یا به د حکومت ملګری کوي. او په بل طرف باندې د چکم د انکیم ګوندې هغه به هم زلګ پکې زیات درتلاړ شم چې لک سات مخ کې د خبره راځي چې اوس په پارلیمنت لاجس کې د اپوزیشن ګوندونو چې کوم مشران دي، مولانا فضل الرحمن شو او میا شبا شریف شو، هغه سره د ام کیو ایم د وفد ملاقات کیږي، غونډه به کیږي او په هغه غونډه کې به دوی چې د کم د باباوري اعتماد ووټ دي په هغه باندې به مشوره هم کیږي او هغه په اړه باندې به دوی خبرې سره کوي. د اپوزیشن یا د حزب اختلاف د کوشش دي چې ام کیو ایم ځان ته راوړوي او خپل ووټونه زیات کړي چې په کوم ورځ د عمران خان خلاف عدم اعتماد راځي نو د دوی ووټونه زیات شي او دوی وګټي. په دې اړه باندې په پارلیمنت لا جس کې په دې سات باندې اوس د دوی غونډه روانه ده.
سم، ډیره زیاته مننه گوهر مسجد د مشرډیو خبریالو، تاسو ته دغه معلومات درکول چې دغه راز اوریدونکو ته بیا هم وایم چې کوم دا وخت څوکۍ دي په پارلمان کې د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی چې کومې څوکۍ دي نو هغه د 155 او بل خوا بیا د اپوزیشن ګوندونو هغه 144 جوړیږي او د بې باورۍ تحریک د بریا لپاره د قومي اسمبلی د 122 غړو رایو ته اړتیا ده. نو که یو خوا مسلم لیگ کاف دغه خبره کړې ده چې دوی د حکومت سره ولاړ دي، نو بل خوا د حکومت چې کوم نور اتحادي ګوندونه دي، متحده قومي موومنټ او بلوچستان عوامي پارټي، نو هغوی لا هم پرېکړه نه ده کړې. همدغه موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان جمهوري تحریک مشر مولانا فضل الرحمن وایي فیصله یې کړې ده چې پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نیشنل ګوند به یو وار بیا په پی ڈی ایم کې شاملوي. مولانا فضل الرحمن دا هم ویلي په 23 مارچ د اسلام آباد پر لور د حکومت ضد دوی کم لاریون اعلان شوی وو، هغه د اسلامي ملکونو د مشرانو په اسلام آباد کې د غونډې په وجه د مارچ 25 تړولې دي. بلخ عوامي نیشنل ګوند هم ویلي دي چې دوی د لاریون دعوت قبول کړې دي. تفصیل د شانواس رضی په دې راپور کې.
د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دوی د اسلام آباد مارچ ته پر پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نیشنل ګوند ته دعوت ورکړې ده چې دغه ګوندونو منلې. نو موري زیاته کړې دوی فیصله کړې ده دغه ګوندونو به یو وار بیا په دغه تحریک کې شامل وي. هم د مارچ په 15 په اسلام آباد کې په تحریک کې د شاملو ګوندونو د غونډې ورستو مولانا فضل الرحمن د پریس کانفرنس په دوران وویل
کاست تو ایک ہی ہے نا تو جب کاز ایک ہی ہے تو آج ہم
دے وائی خبر خو یا وعدہ کنا او جی خبر یا وعدہ نمنگ یو اور بیا یو زای شبیو زب پخپل آصف علی زرداری ری دعوت ور خول د پاره ورزم او می افتخار حسین وای زما دراتک سر رستا سو دعوت مون تر رسیدلی دے
کے بعد آپ کی دعوت مکمل ہو چکی ہے۔
آصف علی زرداری د پاکستان پیپلز گون یو مشر او د پاکستان پخوانے صدر دے پدغه غونډه او پریس کانفرنس کې د تحریک تو گوندونو سره سره د پاکستان پیپلز گون او د اے ان پی غړي هم موجود چې د اے ان پی په نمائندګۍ دغه گون مرکزی جنرل سیکرټری میا افتخار حسین موجود و۔ پاکستان جمہوری تحریک د ستمبر په شلم 2006 کې جوړ شو چې پکې د پاکستان د اپوزیشن ډلې شامل وي او د دغه تحریک مشر د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمن ټاکل شوو۔ عوامي نیشنل ګوند د اپریل په 15 2021 کې د پاکستان جمهوری تحریک د وتلو اعلان وکړ او د ګوند یو مشر امیر حیدر خان هوتی د ګوند هغه مشران چې په پی ډی ایم کې ځینې عہدې لري د استعفاګانو اعلان هم کړو۔ تر دغه اعلان وړاندې پی ډی ایم د سنټ د انتخاباتو په دوران په ځینو خبرو عوامي نیشنل ګوند او پاکستان پیپلز ګوند ته شوکاز نومي نوټس هم ورکړو۔ امیر حیدر خان هوتی د اعلان پر ورځ ویلي پی ډی ایم د ځینې مخصوص ډلې یا افرادو د ګټو لپاره کار کوي او په پی ډی ایم کې هیڅ یو څوک حق نه لري چې دوی ته ګینه شوکاز نوټس ورکړي او د عوامي نیشنل ګوند نو ورستو پاکستان پیپلز ګوند هم د پی ډی ایم نه د وتلو اعلان وکړ۔ اوس چې د پی ډی ایم لخوا د حکومت په ضد اسلام آباد ته د لانګ مارچ اعلان شوی نو پی ډی ایم یو وار بیا دغه ګوندونه په اعتماد کې اخلي واړي د دوی سره د حکومت په ضد دغه لاریون کې ګډون وکړي۔ د مارچ په 15 باچا خان مرکز پیښور کې د عوامي نیشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان میډیا سره په خبرو کې ویلي
اپوزیشن ته لړای نه کوي بلکې جو آئینی حق اپوزیشن کو دیا گیا عدم اعتماد
دی وای اپوزیشن خو جګړه نه کوي بلکې د عدم اعتماد آئینی حق استعمالوي او باید اجلاس وغوښتل شي او په دغه آئینی طریقه باندې کار وشي تر کومې چې د دوی د لسو لکو خلکو غوښتلو او اپوزیشن د یارولو خبره ده نو ان پی د داسې خبرونه نه یریږي۔ د پی ډی ایم د مارچ خبره په ځای ده او پی ډی ایم والا زمونږ اے ان پی او پیپلز ګوند ته دعوت ورکړي چې هغه مونږ قبول کړي هم دی
پارٹی والو کو بھی دعوت دی اور وہ دعوت بھی ہم نے قبول کر لی ہے۔
واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف اعلان کړو چې د عدم اعتماد پورز به د ګوند لس لکه خلک اسلام آباد ته ورولي۔ پیښور کې د سما ټی وی بیورو چیف او تازیه کار طارق افاق مشاد رډیو ته د مارچ په 14 وویل تر اوسه خو ښکار چې اپوزیشن ډیر مضبوط دی او د پیپلز ګوند او د اے ان پی د جمهوری تحریک سره شاملېدل به اپوزیشن نور هم مضبوط کی۔
خو دی وخت د ټولو کاس چې ګنده غي وځي شوی دی وغدا دی چیرې د عمران خان نظام خلاصول دی او د عمران خان نظام خلاصول دی کنه نه صرف د دې حکومتونو مقصد دی بلکې هغه مقتدر قوتونه چې هغه سټیم پورې د عمران خان مرسته کړې وو پای باندې د الزام مو چې دا 2013 کې کم الیکشن شوی وو نو پای کې د دې قوتونو په وجه باندې د عمران خان بر سر گزار راغلی نو اوس چې دا عمران خان نه خلاصېدل دا د قوتونو په مفاد کې دی او د دې خو پیل نه دا کوشش شو د عمران خان حکومت ختم شي نو دې ته به فائدہ ملو شي۔
د مارچ په 23 په اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو تنظیم غونډه هم بللې شوې ده نو مولانا فضل الرحمن اعلان وکړ د راتلونکو میلمنو په خاطر به دوی لاریون د مارچ په 23 اسلام آباد ته نه داخلوي بلکې د هر سیمې قافلې به د اسلام آباد نه بهر یو ځای کیږي او د مارچ په 25 به د ماخام نه پس دغه قافلې اسلام آباد ته داخلوي۔ شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
زکه پاتې کیږي په اسلام آباد کې پرونه د ترګرزه د عدالت د ترک انصاف ګوند لړپړی مشران له هغه مقدمه بری کړی چې په کې ول شي وو د 2014 کال کې په پارلمان حمله کړی و په دغه مشرانو کې د پاکستان د صدر پروی د دفاع وزیر پروس خټک او د بلوچستان د وزیر شمت قریشی نمونه اهم شامل دي۔ لدی اعلان ورسته د دفاع وزیر پروس خټک ول د هغه مخالفینو د هغه پرځ د مقدمه به بنیاد جوړ کړی و خو بل پلو د سیاسي چارو شنن کی وای ددلی د دې پریکړې نه ښکاري داسې چې د انصاف او ادارو ترمنځ لا اوبه خړې شوې نه دي۔ نور حال د سراج زید په راپور کې
اسلام آباد کې د مارچ په 15 نیټه د ترهګرۍ ضد عدالت جج محمد علي وړای چې د پاکستان تحریک انصاف د رهنماګانو لخوا په پارلیمان د حملې د مقدمې د فیصلې اورولو په وخت د پاکستان صدر ډاکټر عارف الوی، خارجه وزیر شاه محمود قریشی، د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر، د دفاع وفاقي وزیر پرویز خټک، صوبائی وزیر شوکت یوسفزے، اوصیف اللہ خان نیازی، اجاز چودھری، اولیم خان بری کڑی دی۔ دا فیصلے یاد عدالت دا مارچ پہ نہم نیٹا محفوظ کڑے وا۔ اسلام آباد کے رسنیوں سر خبروں کے دفاع وفاقی وزیر پرویز خٹک اوی چی مخالفین پدوی دا مقدمہ بے بنیاد جوڑا کڑے وا۔ دے وئی زوائم پتن چی مخالفین خوب لی دلے وہ او ما تا خو سمعلوم هم نو او نه په هغه ورځ دلته موجود وم خو بس د خانپوري لپاره یې پکې زمانوم شامل کړي دا په داسې حال کې ده چې اپوزیشن ګوندونو د حکومت ضد احتجاجونه شروع کړي او د وزیر اعظم عمران خان ضد په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک جمع کړي چې ټاکل شوی د روانې میاشتې په پای کې به په دغه تحریک اوټونه اچول کیږي. د قانوني او سیاسي چارو شنون کې وایي په داسې کولو به په پاکستان کې عدالتونه او ادارې نورې هم کمزوري شي. په پېښور کې د سیاسي او قانوني چارو شنون کې وکیل نور عالم په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
حکومت نن دا چا دی گدی دی نو دا یو ادارے مفلوجا کا ولی چھ دی یو کرمینل ایکٹیویٹیز کڑے وا او اگے باوجود دا دی پری کے دن ای بانی چھ دی دی جوڈیشی بانی سلا وہ تا نو چھتی گی بلکہ با اغا حکومت بانی چھتی گی چھ کم دا کیس ثابتولو دی حکومت تا پکار وا ادارے مضبوط کڑے وے کا آگا پراسیکوشن وا کا آگا عدل یا وا او دی چھ دی دل تا کی داو کو چھ خپل اختیارات یا دخل سٹیٹس مس یوز کو او پدی وقت کی عدالت بری کو.
حمداشن خبریال او د سیاسی چارو شنون کے محمود جان بابر مشال ریڈیو تا اوے.
پاکستان کا تاسو پارلیمانی او دا جمہوری سیاست او گوری نو پدی کی دیر کم دا سی وی چے دا چرتا دا حکومت کی ناس خلقو لا سزا ملاوی گی او حکومت کی ناس خلقو لا الا سزا ملاوی گی کل پا پاکستان کی ادارے دا اغی نہ خپوی کنا نو تاسو د میاں نواز شریف سزا او گوری نو هغه وخت کې هم یو خاص حالاتو کې هغه سزا شو. که تاسو یوسف رضا گیلانی په تور وزیر اعظم سزا ته وګورئ نو هغه هم په یو خاص حالاتو کې هغه سزا شو. خو چونکې د تحریک انصاف په عقل باندې دې وخت کې تر اوسه پورې لا داسې واضح تور باندې د پاکستان په د قانون په چوکاټ کې یا په نورو ادارو په سطح باندې داسې خپګان لا نه دی ښکاره شوی چې هغه نه مونږ اندازه ولګو چې دوی ته به هم اوس سزاګانې کېږي.
د ذکر د په کال 2014 کې د اګست په 1 نیټه پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامی تحریک په اسلام آباد کې د پارلیمان مخې ته د حکومت ضد احتجاجي درنه ور کړی و او په دغه ورځ د درنی ګډونوالو د پاکستان د سرکاري ټلویزیون په دفتر حمله وکړه او بیا پارلیمان طرف ته روان شول چې پولیسو ایثار کړل او دغه وخت د مظاهره چیانو او پولیسو ترمنځ نښته کې درې کسان مړه او 26 جوبل شو. په دغه موقعه دغه وخت د پاکستان مسلم لیگ نون حکومت د عمران خان په ګډون د پاکستان تحریک انصاف په نورو مشرانو د ترهګری مقدمه درج کړه چې رستو پکې بیا په کال 2000 کې د اکتوبر په میاش کې وزیر اعظم عمران خان لدی مقدمه بری شو.
مشال لري ته وګستې سره زه ته ستاسو راپور وړاندې کوم او اوس راځو یو بلی موضوع ته. نن په ټول پاکستان کې سینجی سټیشن نه د حکومت تر پریکړې وروسته خلاصې شوې دي چې پرې د ګاډو ډرایورانو د خوشحالۍ څرګندونه کړې دي. وای کڅ هم دوی ته دغه سینجی ګران پریوزی خو بیا هم له دوی سره بل لار نشته. تفصیل شه بیجان په دې راپور کې.
د آل پاکستان سینجی اسوسییشن خیبر پختونخوا مشر عبدالمقیم مشال لیډو ته د مارچ په 14 وویل چې ټول پاکستان کې سینجی سټیشن به د 14 نیټې نه روزانه او 24 ګنټو لپاره اوس خلاص وي.
دا کاروبار بیا خپل یو ولیکې پټرول ډیر زیات ګران دی نو خلکو ته دا ګیس ګاډي واره کوي ټریولینګ کې هم او ډرایورانو ته هم نو دکه لپاره نن خلکو ډیر زیات خوشاله دي.
ډرایور درویش چې سرکاري نوکری ورستو ماخامي د مزدورۍ لپاره رکشا چلوي وایي چې سی ان جی بند و او پېټرولو کې مزدوري واره نه کوله نو ډیره ګرانه و ورته خو وایي اوس به گزاره وشي.
درې سره مې چې کوم سی ان جی بند و نو موږ ته ډیر زیات تکلیف و سی ان جی واده او پېټرولو کې به ګاډي واره نه کوله او کرایې نه د حکومت چې څه کرایې مقرر پاغه هم ګاډي چلولو سوالو نه مبا پیسې غسه کو کوی سره دا موږ چې را موږ ته واره نه خو 50 روپے کرې زیات ورکه نو هغه موږ سره په اکو شروع شو پولیس ته پولیس په موږ باندې چالان نه راک پرچی و راک ما هم موږ ګاډو درو نه یا سل پاتې یا بدو سو پاتې نو گزارم پکړه گزاران ډیر ګرانو جی بس موږ وای چې دا حکومت دا چې سنجه دا کړو ان شاء الله موږ به لګا سا واخلو بس د دې سره ملک ټیم تیریږي.
دا پامل دا چې 13 کال دسمبر میاشت راسه تر اوسه پورې د ګیس د کمی له وجې په کورونو کې د پخلی په وخت ګیس یا خونوي یا د کم فشار له وجې په پخلی نه کیږي. هم په دغه وجه حکومت 13 دسمبر میاشت نه سنجي سټیشن اتا دا روان کال فروری میاشت پورې د ګیس د بندولو پریکړه کړې و چې ورستو تر مارچ میاشتې وغځول شو. سنجي سټیشن مالکانو په دې لاسو سواره احتجاجي مظاهره هم کړې دي. د پاکستان د اطلاعات او افاقي وزیر فواد چودري تر مخه ملکي د ګیس پیداوار کم او استعمال زیات دی چې له وجې یخ موسم کې د زیات استعمال له وجې به د ګیس کمی راتلونکي کې هم راځي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال اډیو ته وګستی او پنسنی بجی شوی ل احمد الله د خبرونو لنډی چور.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر وای د پاکستان عدالتونه د انصاف پر بنیاد د پریکړو کولو په ترڅ کې د هغوی ملګري خوشی کړي. منظور پښتین پرون په بنو کې د پرلط پر مهال غوښتنه وکړه چې علي وزیر، حنیف پښتین، اویس عبدال او نور نیول شوي ملګري باید زر تر زره خوشی کړل شي. د پی ټی ایم پلویانو پرون په بنو ښار کې لاریون وکړ او بیا یې د پریس کلب مخې ته پرلط ووهه. په دې اړه د حکومت تازه دریز مخې ته نه دی راغلی، خو تر دې وړاندې د واکمن ګوند تحریک انصاف ځینو چارواکو رسنیو ته ویلي چې عدالتونه آزاد دي او چې څه پریکړه یې وکړه نو هغوی به یې هرکلی کوي. د بلوچستان د ځوان ډاکټرانو اتحادیې صوبایي حکومت ته خبرداري ورکړې که د دوی منل شوو غوښتنو په اړه یې نوټیفیکیشن جاري نه کړو نو د مارچ 18 نیټې نه به په کوټه کې د اعلی وزیر کور مخې ته پرلط پیل کړي. د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې صوبایي مشر ډاکټر حفیظ مندوخیل نن مشال ویډیو ته وویل چې صوبایي حکومت یې میاشت مخکې غوښتنې منلې وي خو تر اوسه یې څه عملي ګامونه پورته نه کړل. بلخوا د بلوچستان د روغتیا سیکرټر نورالحق بلوچ مشال ویډیو ته وویل چې د ډاکټرانو د غوښتنو په اړه یې سمري اعلی وزیر ته لیږلې ده او له هغه ځایه تر منظورۍ وروسته عمل درآمد به پرې پیل کړي. د سوات په مټه کې دوه کسان په ناموسي پیښه کې وژلې شوي دي. د مټه کالا کوټ تانې د پولیسو مشر طارق علي نن مشال ویډیو ته وویل چې وژل شوو کې یو یې هلک او بله یې جینۍ ده او دوی دواړه تیر ماخوستن د جینۍ د ورور لخوا په دې شک چې ترمنځ یې نامشروع اړیکې دي وژلې دي. پولیس وایي مبینه قاتل یې نیولې او پر ضد یې مقدمه درج کړې او جسدونه یې د پوسټ مارټم لپاره اسپتال ته وړي دي. په پاکستان کې په تیر شواروز کې له کووډ 19 ناروغۍ څلور کسان مړ شوي دي چې ورسره په هیواد کې له یادې ناروغۍ څخه د مړو شوو رسمي شمیر 13,311 ته رسیدلی دی. د کورونا وایرس په اړه د حکومتي ویبپاڼې د مارچ پر 14 ویلي چې په تیرو 44 ساعتو کې تر 1500 پورې تازه پیښې هم ریکارډ شوي چې ورسره په هغه هیواد کې د وبا د پیل راهسي د ټولو ورجنو کسانو شمیر 1540000 نه اوړېدلی دی. او د یوکرین چارواکي وایي پرون له ماسره شوي ښار ماریوپول نه زرګونه ولسي کسان په وتلو توانېدلي دي. دا ښار د روسیې د پرله پسې ګولهبارۍ له وجې ویجاړ شوی دی. د یوکرین د ولسمشر د دفتر مرستیال کیریلو تیموشینکو پرون په ټیلیګرام خپره شوې وینا کې ویلي د بشردوستانه دهلیزونو له لارې 40,000 کسان په شخصي موټرو کې له ماریوپول څخه وتلي دي.
خبرونه مو له مشال ریډیو ورل چې احمد الله وړاندې کول تاسو مخبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. د ناټو دفاع وزیران نن په بروکسلز کې په یوې ځانګړې غونډه کې دا مسله څېړي چې څرنګه خپل غړي هیوادونه د روسیې له احتمالي بریده وساتي. په یوکراین د روسیې له برید وروسته ناټو په ختیځ اروپا کې د خپلو غړو هیوادونو امنیت ته اندېښمنه ده او ټاکل شوې ده چې راتلونکې اونۍ د ناټو په سرمشریزه کې د امریکا ولسمشر جو بایدن اهم ګډون وکړي. نور تفصیل د احمد شیبر په دې راپور کې.
سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر جو بایدن راتلونکې اونۍ په بروکسل کې د ناټو په سرمشریزه کې برخه اخلي. لویدیز ډیپلوماتان څرګندوي چې په دې غونډه کې به پر دې خبرې وشي چې څرنګه د اوکراین د جګړې په خاطر لویدیز یو ځای روسیې ته ځواب ورکولی شي. ټاکل شوې ده چې دا غونډه د مارچ په 14 ترسره شي. ناټو په تیرو نږدې 3 اونیو کې چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی 2 ځلې د وزیرانو په کچه غونډې ترسره کړې دي، خو دا لومړی ځل دی چې د ناټو مشران سره راغونډې شي. نن هم د ناټو دفاع وزیران په بروکسل کې ځانګړې غونډه لري. پرون د ناټو سرمنشي ستولتنبرګ وویل چې د اروپا په ختیځ کې د نورو پلیو سمندري او هوایي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو امکان شته.
Hundreds of thousands of forces on heightened alert.
د وسله پارا د ناټو په سلګونو زره سرتيري د تیارسي په حال کې دي. یو لکه امریکایي سرتيري په اروپا کې د چین جديد څلوي خسرې د ناټو تر مستقیمي کومندې لاندې دي. د دې ځواکونو اکثریت په ختیځ اروپا کې میشتي.
Mostly in the eastern part of the alliance.
د ناټو د غړو هیوادو لور ته د اوکراین د کړکیچ د خبرېدو خطر شته. او د ناټو سرمنشي شاغله ستولتنبرګ وایي چې دا مهمه ده چې د غړو هیوادو پولي له نشته وسارل شي او د جګړې د پراخېدو مخه ونیول شي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو ته غوږستي اوریدونکو تاسو د مینا مخکې د احمد شیبر راپور اوریدو چې د غراز د یوکرين په مسله باندې وو او لدغه څه اندېښنې لري د ناټو سازمان چې یورپ ته دغه څومره خطر کېدی شي. او اوس راځو یو بل موضوع ته. پښتون ژغورن غورزنګ پرون په بنو کې د مظاهرې او پرلت په ترڅ کې له حکومت ته غوښتنه وکړه چې د هغوی زنداني ملګري حنیف پښتین، علي وزیر او نور دې زر تر زره خوشی کړل شي. مظاهرې او پرلت ته د یاد غورزنګ مشر منظور پښتین وویل هغوی له عدالتونو ججانو هم مطالبه کوي چې د مظلومو غږ دې واوري او د هغوی ملګري دې خوشی کړي. پی ټی ایم تر دې وړاندې هم د خپل ملګرو د اخلاصون لپاره په خیبر پښتونخوا سند او نورو صوبو مرکز کې ورته مظاهره کړې دي. د حکومت تازه دریځ مختنه درغلې، خو تر دې وړاندې د واکمن ګوند تر کې انصاف ځنو چارواکو رسنیو ته ویلي چې عدالتونه آزاد او چې څه پریکړه یې وکړه نو هغوی به یې هرکلی کوي. دا موضوع تفصیل د عمر وزیر.
پښتون ژغورنې غورځنګ د خپل مشر منظور پښتین په مشرۍ کې د مارچ په 15مه بنو کې د هنی پښتین د رهایۍ لپاره لوی لاریون وکړ. دغه لاریون کې دوی د هنی پښتین سره سره د علي وزیر او سبدال او نورو بندیانو د خوشی کولو غوښتنه کولې. دغه لاریون وروسته د پریس کلب مخې ته ناسته وکړه او د غورځنګ مشرانو لاریون ته وینا وکړې. بنو کې لاریون پر مهال د غورځنګ مشر منظور پښتین خپل وینا کې وویل چې عدالت باید د انصاف په بنیاد فیصله وکړي، نور دې د دوی بندیان نه ځوروي.
نن دغه خلک د دې ججنو مطالبه کوي چې جج صاحب ډېر ګواه تیر کړی، مان تیر کړی او دغه مقدمه ختم کړه، ځکه چې دغه مقدمه چې یې شي څه دي دغه مقدمه د هغه څه نه پېښ کیږي او څه نه جواز څه پوښتنه شوه چې دا په نور مخ وچلوي. نور جج صاحب ته وایي چې جج صاحب دا د ظلم او جبر په معاملې کې ته د انصاف په کور سنوسی ته د ظالم خبره نه مانا،
نو ما وړي وویل چې د پښتنو په سیمو کې به د امن لپاره پورم نه مبارزه کوي. د غلطه چې هر څوک جنگ او تشدد کړي دوی به په مخالفت کې راوځي. پښتون ژغورنې غورځنګ د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړی علي وزیر د رهایۍ لپاره په کراچۍ کې هم د سین اسمبلی مخې ته 24 ورځې پرلت کړي چې 13 اونۍ کراچۍ کې حکومت سره مذاکراتو پس دغه پرلت وځنډول شو. خو د غورځنګ تازه لاریون په اړه حکومت لاس نه دی ویلي. لاریون ته وینا پر مهال منظور پښتین وویل چې علي وزیر حنیف پښتین او اویس عبدال خوشی نشي نو اسلام آباد پر لور لانګ مارچ ته تیاری نیسي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ته وګستی. په پاکستان کې یوازې پښتانه د خپلو کسانو د ورکېدو، زنداني کېدو او وژل کېدو نه سر نه ټکوي، بلوچان هم د ورته برخلیک سره مخامخ دي. پرون په اسلام آباد کې بلوچ زده کوونکو هم مظاهره وکړه. دوی له حکومت غوښتنه کوله چې د هغوی ملګری حفیظ بلوچ دې ښکاره کړي. نوموړی د روان کال د فروری میاشتې نه د بلوچستان له خوځنده په جبري ډول ورکړل شوی دی. بلوچ زده کوونکو پرون وویل هغوی به د مارچ پر 21مه په ټول هیواد کې د احتجاج په توګه لکلسونو بایکاټ کوي. د پاکستان د بشري حقوقو فقهي وزیر د مارچ پر 8مه نیټه د بلوچ زده کوونکو سره د لیدو پر مهال ژمنه کړې وه چې پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره بابا په دې موضوع خبره کوي، خو د زده کوونکو په وینا تر اوسه په دې اړه کوم پرمختګ نه دی شوی. نور حال له اسلام آباد ګوهر مسید را کوي.
بلوچ زده کوونکو د مارچ په 21مه په ټول هیواد کې د کلاسونو او وینې بایکاټ اعلان کړی دی. دا اعلان بلوچ زده کوونکو د مارچ په 15مه د اسلام آباد قید اعظم پوهنتون بلوچ زده کوونکو سازمان بلوچ سټوډنټ کونسل له اړخ په یو خبري کانفرنس کې کړی دی. خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال زده کوونکو خولې پټې او خپل نمونه د یرې په وجه نه اوښودل چې د دې وروسته دوی ته ستونزې را مخ کې نشي. اسلام آباد او د پنجاب په بیلا بیلو مکتبونو کې بلوچ د قانون کې د زورونې او ورکولو سره مخامخ دي. د حکومت او ریاست نه زمونږ د غوښتنه ده چې په زور او ورکړې شوی زمونږ ملګری حفیظ بلوچ ته زر تر زره را خلاص کړل شي او په پوهنتونونو کې دا د بلوچ د قانون کې زورونې بند شي. که په دې خبرو باندې عمل ونه شي نو مونږ به په مکمل توګه باندې د کلاسونو او د زده کړې نه بایکاټ وکړو. یاد دوی چې بلوچ د کوونکو د مارچ په لومړۍ ورځ د پریس کلب مخې ته یو زده کوونکی حفیظ بلوچ په زوره ورک کړېدو نه پس احتجاجي مظاهره او کیمپ لګولی وو چې پر اسلام آباد پولیس تشدد وکړو او په هغه تشدد کې نه زده کوونکي ژوبل شوي هم وو. حفیظ بلوچ د قائد اعظم پوهنتون زده کوونکی وو چې د کال 2022 فروری میاشت کې د بلوچستان ښار خوزدار نه په زوره ورک کړی شوی دی. په اسلام آباد کې مشته په بشري حقونو باندې کار کوونکي وایي چې بلوچ زده کوونکو غوښتنې جایز دي. په دې اړه یو کس مشال ریډیو ته وویل:
زما نوم خوشحال خان دی. په اسلام آباد کې د تیر کافی ورځو نه د بلوچ سرونو طرف نه یو احتجاج روان دی چې کوم کې د هغه یوه مطالبه دا ده چې حفیظ بلوچ د رها کړی شي، ریکور کړی شي. دې نه علاوه د دې بله مطالبه دا ده چې د انفورسز اپیرنسز یعنې د چپلي کوم شوتکیو دا مسله چې کومه ده دا دې بند کړی شي، دا سلسله دې ختم کړی شي. او دې سره سره د دا هم مطالبه ده چې بلوچ سرونو سره چې د هغه د بلوچ شناخت وجنا په تعلیمي ادارو کې مختلف ځایونو کې ملکي مختلف حصو کې چې کوم بده یا سخت رویه کولای کیږي هغه سلسله دې ختم کړی شي. د چپلي کوم شوتکیو دا مسله چې کومه ده دا ډېره سیریس او ډېره غټه مسله ده او د کافي وخت نه په بلوچستان کې یو برپېخه ده. او د جبري گمشتګیو د دې مسلې خلاف بلوچستان کې دننه او بلوچستان نه بهر کافي وخت نه کافي احتجاجونه وقتاً فوقتاً شوي دي.
د یادونه وړ دی چې د مارچ په اتمه د بشري چارو وزیر شری مزاري د زده کوونکو احتجاجي کیمپ ته د وفاقي حکومت له اړخه ورغلی وه او مشال ریډیو سره یې په خپلو خبرو کې ویلي وو چې په دې اړه به رپورټ وزیر اعظم عمران خان ته وړاندې کیږي. خو بلوچ زده کوونکي وایي چې تر اوسه پورې د بشري حقونو وزیر شیرین مزاری په خبرو سره پرمختګ نه دی شوی. گوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
په بلوچستان کې د ځوان ډاکټرانو له لوري حکومت ته یو ځل بیا خبرداری ورکړل شوی. که دوی غوښتنې ونه منل شوې نو دوی به د مارچ په 18 د کوټې په ریډ زون کې د وزیر الله هاوس ودانۍ مخې ته پرلت پیل کړي. بلخوا حکومت ویلي چې د ځوان ډاکټرانو پر غوښتنو یې کار پیل کړی. تفصیل له کوټې د مشالې ډو خبریال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې له لورې یو ځل بیا ویل شوي دي که حکومت د دوی د منل شو غوښتنو په اړه سمدلاسه نوټیفیکیشن جاری نه کړي نو دوی به د مارچ په 18 نیټه نه یوازې د کوټ و ریډ زون ته داخل شي بلکې د اعلی وزیر د ودانۍ و مخ ته به تر هغه وخته پورې پر لت روان ساتي چې تر څو یې غوښتنې په عملي توګه نه وي منل شوي. په دې ترڅ کې د مشال ریډیو سره په خبرو کې د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې صوبایي چیرمن ډاکټر حفیظ مندوخیل د مارچ په 14 نیټه اول چې د بلوچستان حکومت یو میاست لمخه د دوی غوښتنې منلې وي خو تر اوسه یې عملي ګامونه نه دي پورته کړي.
مذاکرات په دې ناکامه معلومیږي چې دا تقریبا یو میاست زیاته وسو حکومت په درې ورځو کې موږ ته نوټیفیکیشن درکو لیکن نن میاست زمخه ډیره وسوه نو موږ ان شاء الله تعالی دا اراده کړی ده چې موږ کم ډیماند د عوام غو موږ د دونې خواري وړي دي او عوام ان ډایرکټلی سفر سوي دي موږ له اړتالو له وجې نو موږ دا غا اکوپمنټس نوټیفیکیشنان او کم چې موږ نو ډیماند د نوټیفیکیشنان غواړو او کم چې دوی وعده کړی دا په هغه باندې دوی پرپر عمل وکړي.
بل پلو ته د ځوان ډاکټرانو لخوا د کوټ په هسپتالو کې د اړتال له وجې ډیر ناروغان د مشکلاتو سره مخ دي. خو د کوټ په سیول هسپتال کې د پیرامیډیک سټاف صدر جمال شاه کاکړ وای چې د ناروغانو د مشکلاتو د لرې کول لپاره په هسپتال کې و پرلت څیرمه میډیکل کیمپ لګولې دي چیرې چې د زیاترو ناروغانو علاج کیږي.
حکومت زما په خیال سي هغه خپل په کیسو اخته دي د خواته ګرځا خلکو ته د عام ولست او د رښتنو ته ګرځا پام نه دی. مریضان داسې دي چې موږ مطلب تاسو ته به تر معلومه ده چې موږ کوم احتجاجي کیمپ لګیدلې دي نو موږ کوم پرلت ناس دي دا غو څنګه ته موږ کیمپ هم د مریضان د پاره لګول د مریضان د حالت هم دا غو علاج هم کو بیا واډو تاسو ونه موږ مریضان د پاره خپل کوشش کو چې عام خلکو ته تکلیف کم څه کم لیکن چې ماشينري زو کوم شین موږ غواړو د هسپتال د خرڅې دوه چې دوی کوم غکې دا بندې دم غواړو موږ غټه مطالبه ده چې هسپتالونه به نه خرڅې شي.
په دې ترڅ کې چې مکله په کوټه کې د بلوچستان د روغتیا د سیکټر نورلک بلوچ سره تماس ونیوي. نو هغه راته وویل چې د ډاکټرانو د غوښتنو په اړه یې سمري و اعلی وزیر ته لیږدولې ده. د هغه ځای څخه د منظوري وروسته به پر دې باندې عمل پیل شي.
هم به کېته هو جای بالکل هم کېته ٹھیک نه صحیح کېته هو جای لکه ان کو بھی تھوڑا احساس کرنا چاہیے.
د بلوچستان د روغتیا سیکټر نورلک بلوچ وای چې موږ هم غواړو چې دغه ستونزه هواره شي، خو ډاکټرانو ته هم احساس کول پکار دي، ځکه چې دوی د احتجاج له وجې غریب ناروغان څومره د مشکلاتو سره مخ کیږي. دلته خبره ده د ونی ورده چې ځوان ډاکټران د تیرو 15 میاشتو راهیسې پر احتجاج دي، خو د روان کال د فروری په 9 نیټه د حکومت او د 48 ډاکټرانو ترمنځ خبرې په کامیابۍ سره پای ته رسیدلې وې. لکه د ځوان ډاکټرانو په وینا چې کوم غوښتنې منل شوې دي، د غو نوټیفیکیشن تر اوسه نه دی شوی، چې له امله د کوټ په سرکاري اسپیتالو کې او پی ډیز بندې او د اپریشن تھیټر بایکاټ روان دي.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څوار به شک چوه
ډیره سخت را باندې تیر یا هر څه ته
زو شپه کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکا په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
مشال رادیو ته غوږستی لدمې مخکې تاسو د ایوب ترین راپور واوریدو چې ډاکټرانو د غوښتنو او د لکو د غراز بیا د ته د حکومت جواب په اړه باندې وو. اوس هم راځو یو بل راپور ته. اوریدونکو، پرون د پیښور په باچا خان مرکز کې د پښتو ژبې د فلسفي شاعر غنی خان شپږویشتم تلین ومانځل شو. په دې موخه لیکوالو او پوهانو د غنی خان پر ژوند او کار رڼا واچوله. د عوامي نېشنل ګوند صوبای مشر امل ولی خان په دې مقول ډېر زر بعد غنی خان په یاد غنیات په نومو یوه کلتوري او ادبي اداره جوړوي چې د پښتنو اتلانو پر ژوند او کار با څېړنه کوي. د مشال ډیو خبریال شانواز ترزه د غنی خان تلین غونډې ته ورغلی وو او دا راپور یې برابر کړی.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر امل ولی خان د غنی خان د شپږویشتم تلین په غونډه کې اعلان کړی. باچا خان ټرست په د غنیات په نوم نوې اداره جوړوي. د مارچ په 15 په باچا خان مرکز کې د غنی خان تلین غونډې په مهال نوموړي زیاته کړه. د دوی د ډېره وخته خیالو د غنی خان په شمول د نورو شاعرانو د کلامونو او د دغه شاعرانو د ژوند په اړه د څېړنو لپاره کومه اداره جوړه کړي.
نو دا ټکی هم ما سره په مزغو کې د ډېر وخت نه او د غنی د کلیاتو نه دا ټکی ما اوخ کې وو. د غنیات په نوم به انشاء الله زمون د یو نوي ادارې تاسو ته اعلان کوم. او دا اداره چونکه د غنیات په نوم ده نو دا محدود نه ده او انشاء الله غنی خان بابا سره سره هغه ټول ستوري کم چې د فن او د شعور سره تړلي دي هغه به انشاء الله په پښتنو په دې خاوره لکه د زلند ستورو کوم چې ته
په دا غونډه کې د خیبر پښتونخوا صوبې نه علاوه د کوټې او د کراچۍ نه هم ملمانو ورغلي. د غنی خان په ژوند د شاعرۍ پر رومانوي مزاحیه سیاسي او سماجی اړخونو ډیر بحثونه هم وکړل. د باچا خان مرکز په لویه برانډا کې بهر د پینټینګز یا انزورګری مقابل هم وشوه. دغه مقابله کې د 1500 انزورګرانو لخوا د غنی خان او په ځینو نور موضوعاتو باندې تصویرونه هم جوړ شو چې ورستو په دغه مقابله کې دریو هغه تنانو ته چې تر ټولو ښه انزورونه جوړ کړو ورته مډلې او د ستاینې سندونه ورکړې شو. دغه مقابلې په ججانو کې یو پیر حامد خیشګی هم وو. خیشګی په عبدالولی خان پوهنتون کې د آرټ او ډیزاینینګ اسسټنټ پروفیسر دی. د ده په جوړ شوو انځورونو کې د خپل پیژنګلو د خیشګی خان د نوم سره کوي.
لکه غټ شاعر دی غنی خان دی، شاعر هم دی، ادیب هم دی، آرټسټ هم دی، عالم هم وو، هر یو څیز فلسفي وو. نو په څنګه چې په ده باندې کار شوی داسې په خوشحال باندې په کار دی، په رحمان باندې په کار دی، په پیر روحان باندې په کار دی. نو چې څونه موږ په دې باندې کار وکړو نو خدای لکه شاعر چې دی هغه په شعر کې ولیکي نو هغه سره په پښتو کې شو کنه یا په انګلیش کې ولیکي نو په انګلیش کې. نو چې پینټینګ او ډاکومنټري فلم کې جوړ کړو هر دنیا کې هر یو ګوټ باندې کوي چې دا یو ویژوال دی او ویژوال باندې هر څه کسبي.
دغه غونډې ته ډاکټر عباسین یوسفزي، ډاکټر یار محمد مغموم، د غنی خان وسی بارام خان، د کوټن اورغلی ډاکټر نسیب الله سیماب او د ډاکټر پروفیسر نواز یوسفزی په شمول نور هم خبرې وکړي. دا غونډه ته د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری میا افتخار حسین هم وینا وکړه. نو موړی وویل غنی خان چې کوم شیرونه لیکلی د هغه وخت خلک پرې نه پوهېدل، خو نن وختونه پرې خلکو څېړنې وکړې، فکری انداز سره پرې خپل ځانونه پوه کړل، نو اوس هر فکر لرونکی غنی خان خپل خپل اړخ ته بیایي.
چې مترقی خلک نو غنی خان دومره ترقی پسند کی چې ته چې خدای پاک اوس بچرته زو، ځکه چې هغه بیا د دنیا د ټولو فلسفو نه بره شي، خو چې مذهب ته راکاږي نو هغه د ټولو ولیانو نه بره شي. نو د غنی خان زمون په جون هغه شخصیت او ځکه چې رحمان بابا، خوشحال بابا دا مونږ ویلی دي خو لیدلی نه دي. غنی خان مونږ ډیر زیات لیدلی دی، د ضرورت نم زیات لیدلی، او نن د هغه شخصیت مختلف رنگونه دي. او چې د اثراتو خبر راځي نو په هغه د دنیا د حالاتو چې کوم اثر نو هغه انقلابي اثرات.
مقررینو د غنی خان په حواله سره دا هم ویل، غنی خان چې څه هم لیدلی شعر یې لیکلی لکه مانګک، پیشو او داسې نور، خو په شعرونو کې لوستونکو ته ډیره زیاته اسانه کړې ده انسانان د دغه ځناورو د خویونو او صفتونو نه خبر شي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو،
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي.
غږیزو پیغامونو
زمانو کې امن دې مرته نشر کولو،
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمان یو غړې ته انتظار،
او زمزمو جوړه خبرونه
و چر باندې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډوا.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
اودونکو مشال لډیو ته غوښتي، پرون د خوست ولایت اړوند صبریو او یعقوبیو په ولسوالۍ کې د لسګونو شاعرانو او د شعر او ادب د مینوالو په ګډون د شملې په نوم مشاعره جوړه شوه. په یاده مشاعره کې د خوست سربیره د یو شمېر نور ولایتونو شاعرانو هم ګډون کړی وو. د مشاعره تابعا کوونکو ویل له دې غونډې یې مخه د پښتو ژبې پالل او د خلکو د فکرونو رغول دي. د خوست د صبریو او یعقوبیو ولسوالۍ په 1340 کلونو کې د دې ولایت له ناامن سیمو څخه ګڼل کېده. وبخې د خوست د صبریو او یعقوبیو ولسوالۍ په 1340 کلونو کې د دې ولایت له ناامن سیمو څخه ګڼل کېده. نور حال په دې راپور کې.
د سه‌شنبه په ورځ د خوست اړوند د صبریو او یعقوبیو ولسوالۍ کې د شملې 4 کلنۍ مشاعره جوړه شوه. د شملې مشاعره کې د لوی پکتیا، لوی ننګرهار او ځینو نورو ولایتونو شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو برخه اخیستې وه. د مشاعرې یو تن تنظیموونکي سبیل سعد مشال راډیو ته وویل چې د دې مشاعرې موخه د پښتو ژبې او ادب پالل او د ولس د ذهنیت رغول دي.
په دغه ټولنه کې عامه ذهنیت ورغول شي، خلک یو مثبت لوري ته رهي شي، او د دې ترڅنګ پښتو ادب او پښتو ژبه وپلل شي. ان شاء الله ملګرو ته ډاډ ورکو دغه مشاعره چې سګ کالی څولرم کال دی دا بلا دوام کوي.
د پښتو ژبه پیژندل شوی شاعر پیر محمد کاروان په اوسنیو حالاتو کې د شملې مشاعره هله بخون کې وخوده، او د پښتو ادب په ډګر کې نوی راټو کېدلی او ځوان استعدادونه وستایل.
د شملې مشاعره ما چې ولیدله په دې حالاتو کې ډیره هله بخون کې و، ډیره د جمع جوش نه ډکه و، ډیره ژوندۍ و، او زړه کې مې دا دعا وکړه چې خدای دې افغان وطن، افغان وطن ځوانان او دغه ادیبان، لیکوالان او شاعران او هغه څوک چې د دې وطن سره مینه لري خدای دې د بدو سترګو وساتي. دغه سلوی مشاعره ما دلته ډېرې کمې لیدلې، په خبر کې به وي یا به په ټل کې به په کال کې یو ځل یوه مشاعره کې دا د مخید ارواښاد په یاد باندې ما ته هغه مشاعره را په یاد کړي.
د ننګرهار څخه راغلی شاعر یار محمد پردیس ویل د خوست ګڼې سیمې د هنر او ژبې د بډاینې لپاره 55 لري چې په راتلونکي کې به د پښتو ژبې د ویاړ سبب وي.
خوست په سیمه سیمه، په کلی کلی، په ولسوالۍ ولسوالۍ کې لسګونه بلکې سلګونه دغسې د هنر او د ژبې د بډایښت لپاره تخلیقګران لري او 55 کې لري چې راتلونکي کې به دا ژبه او ادب او پښتو ژبه به پیو ویاړي.
په مشاعره کې د خوست او نور ولایتونو لسګونو شاعرانو خپل او د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، غزلې، نظمونه او بیتونه واورول. ځوان شاعر خلیل خیرخوا ګډونوالو ته خپل نظم وړاندې کړ.
د هیواد ته عادل ژوند سړی پکار دی، په وطن باندې مین سړی پکار دی، چې له سر څخه وي تیر هیواد ته ژمن وي، ورته پته لګېدلې د دښمن وي، نه په ځان وي، نه په زوی او نه په لور وي، ورته تیر لټول جایداد له خپله کور وي.
خوستی شاعر جهان زیب جوهر د مشاعرې ګډونوالو ته تنزیه شیرونه وړاندې کړل.
کشران مې ځکه خوښ دي د مشرانو نه ملګرو چې کوم مشر تکې نه دنیاوي ګاپ لګوي. جوهر هم کله کله چې ښولې ګلۍ اوخري بابا د کاکا په مخ کې پرې ګاپ لګوي.
د ننګرهار څخه راغلی شاعر جاوید دلدار چې په دې وروستیو کې ټولنیزو رسنیو کې له کتونکو سره خپل شعرونه او ترنمونه شریکوي، هغه هم د شملې مشاعرې ګډونوالو ته ترنم وړاندې کړ.
پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
اردوونکو د مشال ډیو د نورځې نڅا خبرونو اخیری شیبو ته رسیدلې یو. لږه شیبه کې درې منټه کم شپږ بجې کیدونکې دي، نو تاسو به خبرونه اهم وړاندې کوو، خو دومره زه تاسو ته وایم چې تاسې په مشال ډیو ډاټ کام کې هم زمونږ څومره هم خبرونې دي د لومبې ورځې نواله تر اوسه پورې هغه اوریدلی شي، او په دغه پاړه کې د مشالې ډو خوندوري ویډیوګانې هم لرو. خو وخت شوه درې منټه کم شپږ بجې. لا مدولا ورستی لنډ خبرونه ورو
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر وای د پاکستان عدالتونه د انصاف پر بنیاد د پریکړو کولو په ترڅ کې د هغوی ملګري خوشی کړي. منظور پښتین پرون په بنو کې د پرلط پر مهال غوښتنه وکړه چې علي وزیر، حنیف پښتین، اویس عبدال او نور نیول شوي ملګري باید زر تر زره خوشي کړل شي. د پی ټی ایم پلویانو پرون په بنو ښار کې لاریون وکړ او بیا یې د پریس کلب مخې ته پرلط ووهه. په دې اړه د حکومت تازه دریز مخې ته نه دی راغلی، خو تر دې وړاندې د واکمن ګوند تحریک انصاف ځینو چارواکو رسنیو ته ویلي چې عدالتونه آزاد دي او چې څه پرېکړه یې وکړه نو هغوی به یې هرکلی کوي. د بلوچستان د ځوان ډاکټرانو اتحادیې صوبایي حکومت ته خبرداري ورکړه که د دوی منل شوو غوښتنو په اړه نوټیفیکیشن جاري نه کړو نو د مارچ 18 نیټې نه به په کوټه کې د اعلی وزیر کور مخې ته پرلط پیل کړي. د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې صوبایي مشر ډاکټر حفیظ مندوخیل نن مشال ویډیو ته وویل چې صوبایي حکومت یې میاشت مخکې غوښتنې منلې وي، خو تر اوسه یې څه عملي ګامونه پورته نه کړل. بلخوا د بلوچستان د روغتیا سیکرټر نورالحق بلوچ مشال ویډیو ته وویل چې د ډاکټرانو د غوښتنو په اړه یې سمري اعلی وزیر ته لیږلې ده او له هغه ځایه تر منظورۍ وروسته عمل درآمد به پرې پیل کړي. د سوات په مټه کې دوه کسان په ناموسي پیښه کې وژلې شوي دي. د مټې کالاکوټ تانې د پولیسو مشر طارق علي نن مشال ویډیو ته وویل چې وژل شوو کې یو یې هلک او بل یې جینۍ ده، او دوی دواړه تیر ماخوستن د جینۍ د ورور لخوا په دې شک چې ترمنځ یې نامشروع اړیکې دي وژلې دي. پولیس وایي مبینه قاتل یې نیولی او پر ضد یې مقدمه درج کړي او جسدونه یې د پوسټ مارټم لپاره اسپتال ته وړي دي. په پاکستان کې په تیر شوا روز کې له کووېډ 19 ناروغۍ څلور کسان مړ شوي دي، چې ورسره په هیواد کې له یادې ناروغۍ څخه د مړو شوو رسمي شمیر 13,312 ته رسېدلی دی. د کورونا وایرس په اړه د حکومتي ویبپاڼې د مارچ پر 14 ویلي چې په تیرو 24 ساعتو کې تر 1500 پورې تازه پیښې هم ریکارډ شوي، چې ورسره په هغه هیواد کې د وبا د پیل راهسې د ټولو ورجنو کسانو شمیر 15,40,000 نه اوړېدلی دی. او د یوکرین چارواکي وایي پرون له ماسره شوي ښار ماریوپول نه زرګونه ولسي کسان په وتلو توانېدلي دي. دا ښار د روسیې د پرله پسې ګولهبارۍ له وجې ویجاړ شوی دی. د یوکرين د ولسمشر د دفتر مرستيال کیریلو تیموشینکو پرون په ټلګرام خبر شوی وینا کې ویلي د بشر دوستانه د لیزونو لاره شل زره کسان په شخصي موټرو کې لاماریوپول څخه وتلی دي.
هم دې سره د مشال د نور زنه ستا خبرونه پای تر سیږي. پر دې څه پوتا سره د ویډیو خبرونه هم اوریدې شي. سبا سار پوره په 10 بجې به یو ور بیا زوب خبرونه پیلېږي. هم دې سره خپل قربا اسلام محمد او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړي. الله پامان. ښه وختونه.